کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو پی او سټوډیو ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په داس حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحث روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوا په څېر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو صالح محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرائیه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سخت و امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. اجرائیه رئیس وای کنړ او نورستان ولایتونه له سخت او امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیدات سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرائیه رئیس د افغان قواوو سرشندنې وستایلې. په هرات کې یو ځانمرګی برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهد ازادي راډیو ته ویل دغه دوه کسان پرون یک شنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان ګمنام ریاست د نیک مرغه د هرات د ملي امنیت ګمنام کارکونکو وټوانی دل یو انتحاری چې غختلې ځان په هرات کې منفجر کی ونیسي. د ملي امنیت کارکونکو هغه کس هم نیولای چې دغه انتحاری ته لارښوونه کوله.
د بداسل کې چې د تیرې سه شنبه په شپه د هرات په جوادیه جماعت کې دوه ځن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دېرش کسان وژل سول او شپږ تنه نور ټپیان سول. اجرائیه رئیس وایي د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه مخکې څخه راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن ویل چې د پیښې د قربانیانو کورونو ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتند که از این حادثه
یوا داسې پیښه و چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغه حمله په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سیاد ولسوال ویلی دی چې د میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش یوه قومندان لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلس چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرستې استازې ده، د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فاطمه، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقاماتو سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن له افغان سرې میاشتې سره د 150 ټنو خرماو مرسته وکړه. د دغه سفارت شارج دافیر مشاري مزعل الحربي وویل
دا له افغانستان سره زموږ د کلنیو مرستو یوه برخه ده. په دې پروګرام کې 150 ټنه خورما شامله ده. قیمت یې څه باندې 1,000,000 سعودي ریالو ته رسېږي. دا له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو لړۍ ده.
دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که د یوې موضوع پر سر هر څه پرېږدو. زما په نظر دواړه ستر هېوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. قطر نن له ترکیې پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې آل شرق راپور ورکړی چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي. دا په اصل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا غشتلې کړي.
خبرونه ملاحظه د ریډیو اوریدل په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. په داس حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژي ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. ټیلرسن وایي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې به څه وي؟ افغان سیاسي تحلیلګران وایي
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته خانه کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره حکومت وکړي، او دا حکومت په دوه شاهو کې کېده.
د کابل امنیت قمندانې وایي په کابل کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي، خو د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه څه نظر لري؟
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مسله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي.
نو راپورونه هم سته. په دوه منیمه کې یو کلی زر ژغونه ونیز پروګرام لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. تاسی ازادي رادیو اوري په داسه حال کې چې په سپینه مړۍ کې د افغانستان د ستراتیژي په اړه غور روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. د سپینه مړۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ماموریت په اړه د بحث لپاره درې غونډې کړې خو هیڅ پریکړه نه ده کړې. ریکس ټیلرسن نن وویل چې ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د ملي امنیت له ټیم څخه جدي پوښتنې کوي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژي ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه مړۍ په افغانستان کې له 14 کاله جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپل پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او جدي پوښتنې کوي. ټیلرسن زیاته کړه دا هغه پوښتنې دي چې مخکې هیڅ هم نه غوښتل رابرسېره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته ورته ځوابونه او مشورې ورکوي. هغه د خپلو مشورو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه د ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې او مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي او حتی د امریکا او د ناټو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم په نښه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچول چې حکومت یې د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان محو و نابود کنیم کوردستان، در پالوی از این ستراتیژي برای صلح هم باشن که راه صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای از این باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست‌ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه.
ولسمشر ترامپ دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ د پخوانی پالیسی لمخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي، چې د خبره ولسمشر ترامپ په دې غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې کومې دي؟ د سیمې د امنیتي چارو کارپو اهلی ملا کوثری له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په دوه ساحو کې کېدای شي، یا دا شي چې په نظامي ساحه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامي شکست ورکړي، که هغه چېرته امکان نه لري. نو دویمه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولی شو پاکستان دې ته مجبور کړو یا قانع کړو چې دې طالبان د مذاکرې ته د کابل سره راولي.
کوثری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم را برسېره شوي وي؟
البته دا یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان هم نشنه ده، ایران هم ده، که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید په کې داخل کړي، ځکه تیرشو دو کلونو کې موږ ګورو د داعش کې راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري. دا عین وخت کې د چین موقف ده، عین وخت کې د روس موقف ده.
کوثری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بل شک چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیا او چین سره امریکا د ته مجبور ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغه ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغه ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دا د امریکا لپاره ډېر مشکل دی چې دغه څلور هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. یو مهم نقطه دلته دا ده چې تاسو وګورئ، د روس او د چین امنیتي دستګاه د افغانستان باره کې تر ډېره حده پورې د پاکستان نه تغییر کوي، او امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې دوی د دغو هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې دوی څنګه کولی شي چین او روسیا دې ته قانع کړي چې په دغو دوو هیوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغه کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راولند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال دی. زه فکر کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځندېده، او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت له امریکا نه غوښتي دي چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې نه یوازې په افغانستان کې دننه وسلوال طالبان وځپي، بلکې له هیواد نه بهر چې اشاره یې عموما پاکستان ته وي، د افغان چارواکو هلته هم د وسلوالو ځالې په نښه کړي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان له حکومت نه یا له افغانستان نه توقع څه وي؟
د امریکا غوښتنه شاید د افغانستان نه دا وي چې تاسو پاکستان سره کوم ډېر ډېر توجه په هغه مثبتو مسایلو وي، دغه د سرحدي امنیتي مسایل چې دي. په دې باندې خو مهمه خبره تکل صاحب دلته دا ده چې امریکا ول غواړي چې د افغانستان د عوامو باره کې پوه شي چې د افغانستان د عوامو موقف څه شی ده. د طالبانو په خلاف دوی غواړي طالبانو سره مذاکره وکړي یا طالبانو سره چې کوم جنگ روان دی دوام ورکړي. دا یو مهمه پوښتنه ده. بل خبره دا ده چې څنګه کولای شي د عوامو او د دولت ترمنځ چې دا کوم واټن ده کوم خلا ده دا کمه کړي. دوی چې البته د دولت کارکردګي فساد او دغه واټن د عوامو او د دولت ترمنځ دا کوم چې دا مونږ سوالونه دي. دا به امریکا البته چې یو څه فکر کوم چې دا به د امریکا یو مهمه د امریکا د ستراتیژي یو مهم شی په دې ستراتیژي کې چې دوی څنګه کولای شي په افغانستان باندې په شکل د اشکال فشار راولي چې دوی دا د اختلاس او د تقالب او د کرپشن دا مسله کمه کړي او کوشش وکړي خپل دولتداري دا ګوډ ګورننس چې ورته وي دې کې ته وجود یو نورم خیر کړي. امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې یو عوامل د جنگ په افغانستان کې خپل داخلي مسایل دي. بده دولتداري ده، فساد ده، دا باید هم حل شي او تر هغه د پورې بغاتو چې باتو امنیت او ستونزې پاتې شي.
د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوثری و چې له احمد تکل سره شغیده او تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خبرونې دوام ته ولاړ شو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر وی پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونو خبرونو مو ولبلی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پایل کې وویل په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو او بهرنیو چارو وزارت پلاوی له دوی سره کتلی او له افغانستان سره د خپلو همکاریو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. په همدې وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د دغه تفاهم لیک عملی کېدل ډیر مهم ګڼي. ناجیه ساپی نور تفصیل راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو پر یو میکانیزم خبرې شوي او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د دوه اړخیزو ژمنو د عملی کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بېلابېلو برخو خبرې شوې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی ای ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال را په دې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د وروستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمېر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نامه لیکېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنې وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجاد دی ازادي راډیو ته ویل
تا کنون متاسفانه هیڅ ګناه اقدام نه
تر اوسه له بده مرغه د تفاهم نامو د موادو د تطبیق لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل شوی. زه فکر کوم دا کار به په پای کې افغانستان نړیوال ټولنې او د افغانستان نړیوالو همکارانو ته لوی زیانونه واړوي. کچېر امریکا د توافق نامو د موادو د عملی کېدو جدي اراده ولري وضعیت به خامخا بدلون وکړي.
امریکای چارواکي په داسې حال کې د امنیتي تفاهم لیک په تړاو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړي چې په افغانستان کې د نامنیو دوام افغان او امریکای چارواکي اندېښمن کړي دي. مخکښ امریکای سناتور لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې د افغانستان وضعیت کړکیچن بللی او ویلي که چیرې امریکا افغانستان ته پاملرنه ونه کړي د دغه هیواد وضعیت به د عراق په پرتله لس برابره خراب شي.
سموږه خلاصې د ریډیو ری د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چاري پیل کړې دي. د دغه کمیسیون د دارلنشا رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبرې غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نور حال اکرام الله اکرام څخه خبرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماج په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا چارې به تر 15 سال وخت ورځ پورې بشپړې شي. د خغلی وریماج په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او به ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی وروسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکي د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیره کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له داګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمایزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر لمخي د ولسی جرګې ورسوالۍ او شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي مرکزونو لارزونې او بیا څېړنې سره موافق نه دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې بهیر له پیل وړاندې باید د رای ورکونکو لیست ترتیب شوی وای.
اما د په کتو سره چې آیا دغه وخت کمیسیون د انتخاب کړی مناسب ده کنه موږ په دې باندې خپل نیوکه لرو. موږ تر اوسه پورې کړه تر ورکونکو شمیره نه لرو. کمیسیون په دې باندې پیږي چې په کوم ځای کې څومره ورکونکو دي او هلته هغه مرکز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړونې څخه د مخنیوي په هدف لرای ورکونکو غواړي چې د رای ورکونې له ځانګړي مرکز سره ځان راجستر کړي. د دې کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماچ وویل دوی په دې کار سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تیرې ترخې تجربې تکرار نشي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي. خو دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې او غوښتنې لري د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جنرال سپینغر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغو مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي.
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مسله ده موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی یادی اقل یو درې څلور میاشتې چې پاتې وي شوې وي، خواله به دا وایي چې د بیا کتنې ضرورت پنه وي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې مرحلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډیر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه محلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته هغه آسیب پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولی په اسانه لاسرسی پیدا کړي داسې ځایونو کې جوړ شي چې د هغوی دپاره غټ سهولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. طبعا باید په داسې عامه محلاتو کې اوسي چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه اوسي. دریمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتګ و دغې مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا دی چې د تعداد د نظره باید دقیق اوسي، حدی اقل تخمینی احصایه چې دا د سمش چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې د خپل عام تقلب ته زمینه برابرای.
هم دغه ځکه چې تاسو یادونه وکړه غو شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هوادونو نه ډیر زیات مهاجر مرستانه شوی دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی د فارم باید لکتر لګه ځنګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسي د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بي ځای شوی لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایت ته بي ځای شوی دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچېدلی دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسائل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغه ته باید دقت وشي. نو دا هغه باریکیانې دي چې زموږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړه او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړی شي.
د نامنې موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي، د هغوی د مسؤلینو اندېښنې هم زیاتې کړې دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. فکر کوي چې د نامنې له ویرې نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانېږي چې دغه وزره مراکز چې دوی یادې دا بررسي کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته ویسي؟
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسي کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي، طبعا هغه برخه به ډیر اغیزمنه کی او کېدای شي هغه نام نو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دلته لاس ته رانه وړي، طبعا دا به بیا د دوی په دې استراتیژي چې جوړوي په دې باندې به اثر ولري. بله مسله دا ده مامخ کې ویلې کومه ډیر د وخت محلات اوس تثبیتو چې ظاهرا اوس امن دی خو بیا انتخاباتو ته نږدې دا سیمې ناامنی کېږي، د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې ناامن شوي دي پخوا امنو او اوس ناامن شوي، دا څنګه موږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونه شي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جاندات سپینغرو
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت شیدون کایم سپننګرهار کې دا کلار پاکستاني کلار باید بند شي، مسنګ افغانستان شي پاکستاني کلار پکې چلیږي.
زه عبد الخالق کندهار ولایت معروف ورسولي د مرجوزه کل څه خبره کوم. اولس مشر اشرف غنی او داس نور بکر عبد الله او داس د رئیس سر څنګه غوښتنه دا غږ د موږ د معروف ورسولي روټ د ډیره وخت کچا دی او موږ مریض درځ نه رسیږي. پدغه لا هغه نن څنګه سمه له سمه د سدا باندې ده مینونه ټاکسي موږ دا سدي سخت مشکلات زه دا غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه دا موږ سره راپور کړي.
تاس نظرونه مو واوریدل. دوستانو تاسو پوهیږئ چې د فیسبوک په ګډون نوري ټولنیز رسنۍ له کورنۍ او خپلوانو او ملګرو سره د تماس وسایل دي، خو آیا د دغو رسنۍ تر حد زیات کارول کوم ستونزې پېښولای شي؟ په دې اړه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
فیسبوک او انستګرام لمر سره مرسته کوي چې لکورنۍ او خپلوانو سره په تماس کې اوسو، خو پر دغه ټولنیزو رسنیو ډیر وخت تیرول شای خلکو ته د یوازیتوب احساس ورکړي. دا خبره د یوې نوې تحقیق نتیجه شي. ځینې راپورونه د ټولنیزو رسنیو د اعتیاد خبره کوي. د پیټسبورګ پوهنتون د ارواپوهانو یو تحقیق شي، یو ځوان کس چې څومره ډیر وخت پر ټولنیزو رسنیو تیروي هغه په ټولنه کې هغومره یوازې کیږي. دا تحقیق د امریکا پر روغتیایي ژورنال کې خپور شوی دی او وایي هغه ځوانانو چې په ټولنه کې لمخ کې لا د یوازیتوب احساس کاوه ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او له همدې کبله دوی نور هم په ټولنه کې یوازې سول. د تحقیق د نتایجو لمخې د ټولنیزو رسنیو د زیاتې استفادې له کبله رښتونی او مخامخ تماس ته لږ وخت پاتې کیږي. بل دلیل یې دا راغلی چې پر فیسبوک خلک تل د خپل ژوند خوشاله شیبې شریکوي او کاروونکي خپل ژوند له نورو سره پرتله کوي چې په نتیجه کې دوی خفه کیږي او د یوازیتوب احساس کوي، خو دوی دا نه ګوري چې دا خوشاله شیبې یوازې د کاروونکو د ژوند یو اړخ دی، ځکه هیڅوک د خپل بدبختیو په اړه پر ټولنیزو رسنیو نه وایي. د یو بل تحقیق لمخې چې په برتانیا کې د روغتیا په برخه کې رایل سوسایټي ادارې خبر کړی دی، انستګرام د ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسولای شي. دغه د اکسون خبرولو رسنۍ چې اوس د فیسبوک لخوا اداره کیږي 100 میلیونه کارونکي لري، د تحقیق نتایج ښیي چې د انستګرام او سنپ چټ کارونکي په دوامدار توګه له نور خلکو سره د ځان پرتله کولو له کبله پر نفس له کم اعتماد سره مخامخ کیږي او دا د دوی پر خوب منفي اغیز کوي. دغه دوی رسنۍ عکسونو ته ځانګړې شوي دي. د تحقیق له مخې 15 ټولنیز رسنۍ په تر ټولو منفي اغیز لرونکو کې ثبت شوي دي. لومړی انستګرام، دوهم سنپ چټ، دریم فیسبوک، څلورم ټویټر او پنځم یوټیوب راغلی دی. دغه تحقیق که څه هم یوټیوب د شو ویډیوګانو په خاطر ښه ګڼي، خو وایي د کاروونکو پر خوب منفي اغیز کوي. همداراز ټویټر او فیسبوک یې هم یاد کړي چې د افکارو څرګندولو او شبکه رامنځته کولو لپاره غوره ځای دی، خو داسې هم لیدل کېږي چې پر دغو ټولنیزو شبکو د خپلو افکارو له څرګندولو وروسته خلکو ته تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو ژغ کړی چې باید کاروونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل سوې موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
له ملالی بشیر څخه مننه. او یو ځل بیا ورځو صالح محمد صالح ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسان پرون د یولسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت په میرزا اولان کلي کې د وسلوالو مخالفانو د حملې پاړه له مخکې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسور سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چاره پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د وزر مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. قطر نن له ترکیې پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل او د جنوبي کوریا ولسمشر دغه ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي.
اوس هم مرزی احمد سي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د واټر پولو او لامبو وهنې لوبډلې د بامیان د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د لامبو وهلو په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه. د افغانستان د واټر پولو او لامبو وهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په بند امیر کې ترسره شوې چې پکې د هرات د لامبو وهنې لوبډلې دوهم او د بلخ د لامبو وهنې لوبډلې دریم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره په بامیان کې ترسره شوې او پکې د هیواد له 5 ولایتونو څخه 113 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. د بامیان د لامبو وهلو سیالۍ له ختمېدو وروسته 13 تنه واټر پولو او د لامبو وهنې لوبډلې ته معرفي شول. په کندهار کې د شطرنج لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د کندهار د بدني روزنې عامر سید مقتدا آغا میران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د ښوونځي زده کوونکو او د پوهنتون محصلینو برخه اخیستې ده او د بدني روزنې په ریاست کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغو زده کوونکو او محصلینو ته د شطرنج د ملي لوبډلې غړو لخوا د شطرنج روزنه ورکول کیږي. په کندهار کې د شطرنج سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې او د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي. او د شیلډ کمیونټي جام اتلوري د ارسنال ټیم وګټه. د ارسنال ټیم تیره شپه د شیلډ کمیونټي جام په پینالټي کې درې دی او پر وړاندې د چلسی د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. دغه سیالي د انګلستان په ویمبلي استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل دغه خبرونو او نورو راپورونو او تحليلونو د لوستلو لپاره بلنه تر کوم چې ازادي راديو ویب سټ ته ورسي پته مو د ازادي راديو دات کام یو بل امنیتی راپور لرو د کابل امنیه قمندانۍ وای په کابل شهر کې د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف څنګه امنیتی پلان چمتو کړی دی. چارواکي وای چې دغه پلان د پلی کېدو لمړنۍ چاري نن په اتم امنیتی حوزه کې پیل شوی ده. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وای د ښاری امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د وی پښتنې په جواب کې که څه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړ ده.
خطي واکنش سری خوده کې تقریبا 100 نفر بولاته.
هغه وای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې سل کسه په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنډک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکوو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغو امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسؤلیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم میر فانشاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی چې ګوري کس وزل شوی چې ګوري ډس پی شوی وي نو زموږ چارواکو نه دا هیله د امنیت ته دی لک پام کوي او هدي اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي کړي.
یکه شهروندان کابل استم د وخت
هغه وای د کابل خار اوسیدونکو هم په دې وروستیو کې په کابل خار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په خزړه دندو ته انسی تلای. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمهیز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یوه حل ته اړتیا سته. دا غل ورپوړی امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداري ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملن د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت تکمولو امر یې کړی دی. کرملن دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیا نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د هغې پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړي او خپل روسي سیال ته یې خبرداري ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسالې په خاطر دې ټول روابط قطع سي. ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د اوکراین اړوند مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاري وساته. خو پر دې هر څه سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د امریکا د شو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه.
زه فکر کوم دا دواړه لوی هیوادونه دي او موږ باید پر هغو برخو تمرکز وکړو چې په ګډه ورته کار وکړو. راځي چې په ګډه کار وکړو او په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره مخالف یو باید د حل لپاره لارې ولټوو.
څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د واشنګټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناک بریده خرابې شوي دي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه دي چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدودیف وویل چې د دوغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي. پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زمو شخلاص د رادیو ری دوستانو ورو د پروګرام روسي شیبوته نږدې کې جو یو کلی زر ژغونه جاما خبرې دوته چمتو ده. خو تر هغه دمه خبیا هم یو بل راپور لرو د افغانستان په ارتباط. د کونړ والی وای چې د کونړ پر سین باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد ای وی چینای کمپنی سره لاسلیک شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د سروې او ورپسې عملی چارې پیل سي. والی وای چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپلې د بند رغولو لپاره 200 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړي چې د کونړ په سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میگاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
امانن خوشبختانه د دې مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوې ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قید شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلي په طول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلې زمونږ سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلې او د واری صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمونږ سره وادي کړی دی زمونږ د چارواکو سره کتلی دی او ویل دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي دغه 200 میلیون روپۍ چې د کونړ د ډیم د لپاره ځانګړي کړی دی موږ ترې نه مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه باندې کاروشي.
آزادی رادیو د اوبو او برېښنا پوخانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکې کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پرې د بندونو جوړېدو سره 500 میگاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکل ریشو خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نکړي. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پورا ګټه پورته کړي.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه درامی خوگو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابۍ زیر راوړ، خواخی هاجره او خاوند جمیل ډیر خوشاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
ګوره ترور بیبی، خو د شورا په دفتر کې بیغامه ناسته ده. ایس نه وایي چې مونږ څه ته راغوښتي یو.
اے وا میرمنو حاضرې، ته صبر میوه خواږه وي، لږ صبر وکړئ چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازې راغلې ده. نورې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل کړه.
یاره نفیسه، دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بیبی، بسم الله که چه سل کارونه لرو. انگور می هم سبق تزی، عوام یه پا کلینیک که وظیفه ده، ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یاره حجره، استاپ انگور خودی سلا فری نوی، تکڑا مرده چه هم ما شوم ساتی هم درس وی، او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکړي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره درباندې وکم.
واخزو غوږ شئ چې د ترور بیبی د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجره، ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دې نه صبرېږي. ښه، دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم. د کلینیک ډاکترانې او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دغ نام خدای دیوی، د کلی تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې، دا ډاکترانې به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې، ښه شو چې ټوله دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کومې میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک یې هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال کوران کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې انګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پیونه کم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پیخورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیه جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلئ. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلئ ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې، ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي.
ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه دې په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوای نراته اخیز
او خمی پیادی د میست اختدم په پخوره ولویدا انګ دی او چې خدای مکه لور دی پکې خوکشي
همدا سیوا په خدای بیا ما لیوانای نورا میخونه پی وحل چلک کار با وکی لیوانای خود وی پسا نیچه نسوزیده پا مات میز دیو کی توی ولی خوست دینا مخطای میز دا سیزل و بل کوی چه ده سری سرگی بریخوی آقای هم ده تایی بیل برکات را تواخیست زما ده میز خبره پا مجلس که یاد اکڑا هاو ده داری جره را بنده وسوزیده
وای ده گلون لبرکت پاغزی هم باران وریگی
زما ده سر دعا بکوه انشالله طول کارونه بمسم شی مات میزونه و چوکی خوب پا جای پریگده مات ایله ورمانونه بمون خدای ورغوی
واه واه نام خدای دې زلخت مبارک شه له خیره کار د پایل کړ
مننه فاطمه په حاضری کې مې نوم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلد شم
ان شاء الله زر به بلد شې په اخلاص به خپل کارونه کوې وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي
چې ستاسو دعا وی را سره وی همداسي وکوم
السلام علیکم
وعلیکم
السلام
محترم عامر صاحب از ما نوم زرلخت دی
خا خا دیر خا ستړی مشه دوی دنده ده مبارک شه
خیر یوسی عامر صاحب دیر مننه
خدای دې کامیاب لره فاطمی زرلخت تکړه معلومیږي په امتحان کې دیر خزو ابونه ورکړیو
عامر صاحب ماشاءالله زرلخت دیر تکړه ده
لکه ما وخت چې په کلینیک وظیفه لرم میرمنې په کارونو کې مخلصې دي زرلخت به هم معلومه شي چې تکړه ده کنه
امر صاحب ازم تر خپل وسه کوخ کوم که په کارونو کې تکړه نه وم بیا خو به فاطمه مرانه خفه کیږي وای به چې دا څنګه خورل نه میده
نه نه فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري که څنګه فاطمی
همداسې ده امر صاحب
خو فاطمی زله ته هم ډیره مننه کوم ډیر لوی خدمت کړی دی
امر صاحب د څه شي خدمت
خو تاسو مونږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي
مننه عامر صاحب زما ډېر ارمانو چې کلیوالو میرمنو ته ډاکتران ښې مشورې ورکړي ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه
ډېره ښه وه دا یو ابتکار و چې زموږ ته هېڅ پام نه و اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو
فاطمه جانې دا کامیابی خود مبارک شه
عزت منه اوسې زرلخت دی د صحیح ګروپ په جوړولو کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه
تاسو په خپله تکړه یاست ښه نو مهمه خبره دا ده چې زرلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده
خدایا خویلی چه تا گوری درزه چه ورشو
خود نمخ که شفر زنه
اوف چی دسته ده نو درزه چه بیر تا سنف تا لارشو
نه نه فر زنه ده نه اول زمخ که گیریم درا بسی رازه
سمه ده خو گورا خبری با مول تا کوی
نه نو چالاکی ما کوا همه مخ که کوی اوام خبری را بندی کوی
اوف خو ما کوایی لگولی زنه دی نیسم خوز خبری نشم کولای شرمیگم
و انجلی کانو با دالی زو کسی کوایی حالا شابا زد زستم فوتا لاری سنگ
مگل ماوانی سبی سر کار لرو
رازی مهربانی وکی
ماوانی سبی اجازه ده
رازا رازا هیلی جانه فرزانه دام رازا ولی ولاره
آقا ماونه سه
خیریت خوبه بی ولی دستی بر خطایی لچه سر خوبه مو جنگ نیوی کردائی
خویلی ورده وای چی نه طول خبره ورده وکا
نه ته ورده وکا
وانجونو ما تمان دیخ نره واچه ولا هر یوی چی وای اصلا خبره وکی
آقا چه می ویلی ماونه سه بی یو چواله کندی هر او راز مو زوروی
فرزانه خواهی بخی زموگ زرون المکتب نطور کردی
دا شکایت یو چو نورن جنوم کهو خواه چه وای دا سوایی چه مکتب تا مزی
نه رقم رقم خبری را تکوی کلا مو پجامو خبری کوی کلا وای تا سرا غصه خنخ کاری
کلا وای چه بیادی پتر نمروش درولی کلا مخی تا باری باری تیگی را غرزوی او کلا وای چه سترگی دی
Ha ha ha!
پوشوم دا بعد ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي.
ځینې یې د مکتب دي او ځینې یې ناپېژندوی هلکان دي.
کامل لالا ته دا خبره وکړم بیخي به مې مکتب ته پرې نږدې.
هو ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره د مکتب ماونۍ ته وکړه.
بس کوئ شابس بس کوئ. نه نه مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کوئ شابس بس کوئ، تاسو نور مه ژاړئ. د صبر دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
عزیزانو و موریدل چې د مکتب نجونو د مکتب معاونې ته له هغو هلکانو شکایت کوو چې دوی د مکتب په لاره کې ازاروي. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که د مکتب د نجونو د ازارولو مخه ونه نیول شي ټولنې او کورنیو ته به یې ضرر او خطر څه وي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولیږئ: 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
Oh,
جذبي